4.
دا مشال ریډیو د پښتونخوا کې د ماسپښین یو بجې سوزه بوریوال کاکړ مو په دې یو ست خبرونه کې هر کلی کوم په خبرونه کې د پاکستان افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر رپورټونه او شننې لرو. د پاکستان کورنیو او نړیوال مطبوعاتو ته مو هم کتنه کړې ده. اونیز پروګرام تاندې هیلی به هم واورې. خو تر هر څه وړاندې شاهین بونیرای د دې سات خبرونه وړاندې کوي.
د وخت مهم خبرونه د خیبر پختونخوا د پوهنتون استادانو د صوبې د نهه پوهنتونونو لپاره د وایس چانسلرانو د ټاکنې په بهیر سختې نیوکې کړې دي. پېښور کې د ډرایورانو اتحادیې د تورخم په لاره د دوی لپاره د ویزې او پاسپورټ د شرایطو پر ضد احتجاجي مظاهره کړې ده. او د عرب هیوادونو مشران وایي اماده دي چې د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د جګړې ختمولو لپاره یو ځل بیا د سولې په پلان کار پیل کړي. د خبرونو تفصیل. د خیبر پختونخوا د پوهنتون استادانو د صوبې د نهه پوهنتون لپاره د وایس چانسلرانو د ټاکنې په بهیر سختې نیوکې کړې دي. پرون پېښور پریس کلب کې وی غونډې ته د وینا په وخت د پوهنتون ځینې استادانو وویل چې د نوي وایس چانسلرانو د ټاکنې په بهیر کې میرټ او قابلیت تر خپل لاندې شوی دی. مشال ډیو سره د خبرو په وخت د پېښور پوهنتون یو استاد ډاکټر فخر الاسلام وویل
زمونږ د صوبې د دې سرچ کمیټې دوه د کراچۍ نه دي، دوه د لاهور نه دي، یو د پنجاب د یو بلې خطې نه دي، او په شپږو کې صرف یو ممبر د دې ځای دی، ډېر اسماعیل خان دی. نو دا صوبه د خلکو نه خالی شوه چې اوس په مونږ باندې د بار نه خلک راولي. او چلو که د بار نه په مونږ خلک راولي، نو پنجاب کې چې کوم کمیټې ده کې د پښتونخوا سو ممبران دي.
د پوهنتون استادانو زیاته کړه چې د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ د صوبې حکومت د وایس چانسلرانو د مقررولو لپاره په روان بهیر کې مشرانو تجربه کار استادان له پامه غورځولي دي. دوی د پېښور های کورټ او صوبې د گورنر نه غوښتنه کوله چې د وایس چانسلرانو په مقررولو کې د روانو بې قاعدګو نوټس واخلي. د خیبر پښتونخوا حکومت په دې اړه لاس پیناوی نه دی کړی. پېښور کې د ډرایورانو اتحادیې د تورخم په لاره د دوی لپاره د ویزې او پاسپورټ د شرایطو پر ضد احتجاجي مظاهره کړې ده. پرون د پېښور پریس کلب مخې ته یو احتجاجي ناستې ته د وینا په وخت د اتحادیې مشران وویل چې د تورخم په لاره ځای په ځای زرګونه مالونکي ګاډي له دې کبله ایسار دي چې ډرایوران یې د پاکستان پاسپورټ یا د افغانستان ویزه نه لري. د مالونکو ګاډو د ډرایورانو د اتحادیې مشر محمد یوسف په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل
اوس موجوده په موږ باندې یو میاشت بارډر بند شو. د بارډر نه پس بیا موږ باندې رات رات سار راوچت شو. بارډر کولاویدو ایس نامه وا کولاویدل نو تاسو پاسپورټ سلچا سره نه ایدا نشیتلې. بالکل دا شی موږ ور سره نه منو ترانسپورټ په ستا باندې او نور سره ولاړ یو.
نو موږ زیاته کړه چې پاکستانی ډرایوران هیڅ کله د ویزې یا پاسپورټ شرط نه منی. کو غوښتنې نه منل کیږي نو د ګاډو مالکان او ډرایوران به له کراچۍ تر تورخمه د احتجاج په توګه کاربندیز اعلان کړي. په ننګرهار کې د نارنج ګل دودیزه کلنۍ میله او مشاعره پیل شوې ده. له جلال آباد خارا د ازادي ریډیو خبریال وایي چې دغه مشاعرې ته له مرکز کابل څخه د ولسي جرګې د استازو په ګډون یو شمېر چارواکي او همدارنګه په پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال هم ورغلي دي. د نارنج ګل دودیز مشاعرې د ارزښت په اړه افغان پیژندل شوی شاعر پیر محمد کاروان وایي
زما په نظر باندې دغه د نارنج ګل دودیزه مشاعره هم ډېر رول لرلی شي. دا خو ډېره ښکلې او ښایسته په دې هم ده چې ډېره سابقه لري د پخوا نه. یعنی هم د ظاهر صاحب د اوبه کې دغه له وختونه د اوسان د وختونه نه د وطن کې روانه ده. نو اثر یې ډېر ښه دی. خدای دې وکړي چې په ښه فضا کې وشي، په امن کې وشي.
نارنج ګل دودیزه مشاعره چې هر کال په حمل میش کې په ننګرهار ولایت کې جوړیږي له افغانستان سربیره د کوزي پښتونخوا ځینې شاعران هم پکې ګډون کوي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوري. برتانی اروپایي ټولنې ته د یو سند په سپارلو سره له دې ټولنې څخه په رسمي ډول د وتلو پروسه پیل کړې ده. دا سند چې د برتانی وزیر اعظم تریزا می لاسلیک کړی پرون د اروپا د شورا مشر ته سپارل شوی دی. د اروپایي شورا مشر ډونلډ ټوسک په برسلس کې د برتانی له استازي ټیم بیرو څخه د دې سند د ترلاسه کولو تصویر په خپل ټوئیټر پاڼه خپور کړی دی. پارلیمان ته په خپله وینا کې د برېټانیا وزیر اعظم د یو داسې تاریخي شیبه وګڼله لکه چې بیا په شا تګ نشي کېدی. په برېټانیا کې شاوخوا 9 میاشتې وړاندې په یو ټول پوښتنه کې اکثریت رایه ورکوونکو له اروپایي ټولنې څخه وتل تایید کړی وو. برېټانیا په 1903 کال کې په اروپایي ټولنه کې شامله شوې وه. د عرب هیوادونو مشران وایي اماده دي چې د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د جګړې ختمولو لپاره یو ځل بیا د سولې په پلان کار پیل کړي. پرون په اردن کې یوې ورځنۍ سرمشریزې غونډې ته د وینا په وخت د عرب هیوادونو مشرانو د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د سنجیده او اثرناکه خبرو اترو د پیل لپاره یو ځل بیا خپل ژمنه وښوده. دوی هوډ څرګند کړ چې د اسرائیلو او فلسطینیانو لپاره د دوو جلا جلا ریاستونو په بنیاد د جګړې ختمولو لپاره به یو ځانګړې کړنلاره عملي کوي. د عرب هیوادونو سرمشریزه په داسې وخت کې کیږي چې د اردن بادشاه عبدالله، د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی او د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس پر روانو ونیو کې په واشنگتن کې د امریکا د ولسمشر ډونلډ ټرمپ سره ویني. او د عراق په پلازمینه بغداد کې په ځانمرګي برید کې د وژل شوو کسانو شمیره 15 ته رسیدلې ده. په برید کې 15 کسان ټپیان شوي هم دي. عراقي چارواکو پرون وویل چې برید کوونکي له بارودو ډک یو ټینکر هغه وخت په 14 کې والوزولو چې یو امنیتي پوستې ته ورسید. په برید کې درې پولیس چارواکي وژل شوي او نور ګڼ شمېر ټپیان شوي دي. نور ټول وژل شوي او جوبل شوي کسان عادي وګړي دي. تر اوسه د برید ذمواري چا نه ده منلې، خو په داسې حال کې چې په موصل کې د اسلامي دولت یا داعش وسلوالې ډلې مرکز د امریکا په مشرۍ د ځواکونو د برید لاندې دی، د اسلامي دولت ډلې وسلوالو دې ته ورته بریدونه عملي کړي دي. دغه و د مشال ریډیو د دیو خبرونه او د موسم او کرنسۍ د حال لپاره ورځو اسلام آباد ته. له اسلام آباد سراج ظهیر دغه معلومات راکړي.
نن د زیارت پروس د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه. یو امریکایي ډالر په 1.13 غستل کیږي او په 1.50 خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.13 او په 1.13 یو یورو په 1.44 او په 1.45 د متحد عرب امارات درهم 25.80 او په 29 د سعودي عرب ریال 25.40 او 25.40 یو افغانی په یورو روپی 55 او په یو روپی 55 او 308 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی غسل کیږي او 308 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ به په پیښور او بنو کې په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 22 او کم نه کم 23، بنو کې 24 او 40 او کوټه کې به زیات نه زیات 28 او کم نه کم 22 ډیګري سینټی ګریډ وي.
مشال ریډیو ته ورځ خبرونه درته شاهین بنری او سراج ظهیر وړاندې کول. د پاکستان پوځ وایي امریکایي اهلکارانو ته د ویزو جاری کولو په اړه د حسین حقانی بیان د دوی د موقف تصدیق کوي. د افغانستان په برمل او لمن سیمو کې میشت د شمالي وزیرستان کډوال وایي پاکستانی حکومت ورسره د ستنولو په اړه له سره تماس نه دی نیولی. د تورخم پر لارا افغانستان ته د تلونکي ترانسپورت مالکان وایي دوی د تلو راتلو لپاره له پاکستاني حکومت سره د پاسپورت شرط نه مني.
بارډر کولاویدو ایس نامه وا کولاویدل نو تاسو پاسپورت سلسله سره نه ده نشیتله. بالکل دا شی موږ سره نه منو. ترانسپورت په ستا باندې او نور سره ولاړیو.
د سیاسي او امنیتي چارو کارپوهان وایي د پاکستان او افغانستان ترمنځ خرابې اړیکې د وسلوالو په ګټه دي.
دا نوګت بارډر باندې خراب تعلقات لکه نقصان دے دی. دا سے خلا جوڑی گی جکم کے لکه غلط قوتونا مضبوطی دے شی.
دا دی ترسنگ دا سیمی او نڑی پا آڑا یو شمیرنو ریپورٹونا او شننی حمل رو او ریدو تا مشال ریڈیو سراو سے. رزو د خبرونې لومړی موضوع ته. پرون د پاکستانی پوز لخوا ویل شوی چې امریکایي اهلکارانو ته د ویزو د ورکړې په اړه د حسین حقانی بیان د دوی د موقف تصدیق کوي. یاد دې وي چې په امریکا کې د پاکستان پخوانی سفیر حسین حقانی د امریکایي ورځپاڼې په یو لیکنه کې ویلي وو چې د هغه وخت حکومت په اجازه یې امریکایانو ته ویزې ورکړې وې، چې دا رنګ بیا هغوی د اسامه بن لادن په لټولو کې کامیاب شوي وو. تفصیل د رابعه اکرم خان اورو.
د پاکستان پوسټ د عامو اړیکو څانګې ISPR په یو بیان کې ویلي شوی دی چې پخوانی سفیر حسین حقانی د ویزو په اړه په امریکایي ورځپاڼه کې د خپور شوي مضمون نه د ریاستي ادارو د موقف تصدیق کیږي. د نهي په ماخام د پاکستان پوسټ د عامو اړیکو د څانګې بیان میجر جنرال آصف غفور خپل ټویټر پیغام کې ویلي دی چې امریکایي اهلکارانو ته د ویزو جاری کولو په اړه د حسین حقانی د کردار هم تصدیق کیږي. د دې ټویټر پیغام په جواب کې پخوانی سفیر حسین حقانی هم د ټویټر د لارې ویلي دی چې تر اوسه د اسامه بن لادن په ابتدا کې موجودگی وجوهاتو په اړه د اندېښنو تصدیق ولې نه کیږي. روانه میاشت په یو امریکایي اخبار کې د پخوانی سفیر حسین حقانی یو مضمون راغلی وو چې پکې امریکایانو ته ویزه جاری کولو په اړه خبره کړې وه. نوموړي دا دعوه هم کړې وه چې د اوباما انتظامی سره د رابطو له وجې امریکا د وسلوالې ډلې القاعده مشر اسامه بن لادن په نښه کولو او وژلو کې کامیاب شوی وه. د تېرې جمعې په ورځ ویزه جاری کولو په اړه د پاکستان پخوانی وزیر اعظم یوسف رزاګیلانی مطبوعاتو سره په خبرو کې ویلي وو چې امریکایي سپیشل فورس ابتعابات ته ویزو سره نه وره اغلی. د دا غوښتنه هم وکړې وه چې د کال 2002 نه تر اوسه پورې د ویزو پلټنې وکړی شي. مطبوعاتو ته یې دا هم ویلي وو چې اختیارات سفارتخانې ته ورکړی کیږي، چېرته چې د دفاعي چارو اتاشي او د سکیورټي ادارو اهلکاران هم وي، او سفیر ته اختیارات ورکول مقصد دا نه وي چې طریقې کار د نظر وویستل شي. همدې لړ کې د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف د حسین حقانی په مضمون د کمیشن د جوړولو تجویز ورکړی وو او ویلي وو چې د ویزو د جاری کولو پلټنې په کار دي.
دا مشال ریډیو
دا زیارت تورزی
خبرونی
مشالونا
پپاوکم یو لسو بجو
تاندې هله
پپاوکم دوو بجو
د مشال پنوم
په اتمنټه د پاسا دوو بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په دونی مو بجو
روخانه مستقبل
پپاوکم سلورو بجو
هارون باچا هنري غړې
په اتمنټه د پاسا سلورو بجو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د افغانستان په برمل او لمن سیمو کې میش د شمالي وزیرستان کډوال وای چې د پاکستان حکومت ورسره د بیرته ستنولو په اړه هیڅ تماس نه دی نیولی او نه هم د دوی نوم لیکنه شوی ده. دوی وایي حکومت دی د دوی واپسي هم پیل کړي. په دې اړه نور تفصیل د عمر دراز وزیر په رپورت کې.
افغانستان برمل او لمن سیمو کې د شمالي وزیرستان د داخل او تحصیل میشته کډوال وای چې پاکستان دولت تر اوسه هم د دوی د واپسۍ لپاره نوملیکنه نه ده کړې. دوی وای خوست ګولان کمپ کې میشته کډوالو نوملیکنه وشوه چې څه د پاسه 1300 کورنۍ واپسۍ نه پس د هغوی واپسي هم ودرېدلې او د دوی په یادو سیمو کې پراته کډوالو سره د انتظامیه لاړخه د واپسۍ لپاره جرګه نه ده شوې او نه هم دوی ته د واپسۍ په اړه څه معلومات ورکړي. افغانستان بیرمل لمن سیمې نه د ټلیفون په لیکه د تاخیلو اوسېدونکي آزاد خان وایي نور دغلته تنګ راغلي او خپلو سیمو ته واپسي غواړي خو دوی سره انتظامی لا هیڅ جرګه نه ده کړې.
واپس روکلاسائی کی واج کو تام جون کی اس کا سام تو کاپو پالسی کی وی تا کٹری جوڑی دی تا گور جوڑی دی.
ناصر خان وای ما شومان او مرمنه د خپل کورونو لیدلو پارمان دی چې خپل کورونو تا ولاړ شي.
ان الله زرا کاجه کدی مشو اکبر مولا صالح کی ایک طریقہ نشا سمجھنا چل بھی جل گیا وہ شہید بات آنا والا گیا کے پاس تھوڑا تھا وہ غربت کی قیمت اوپر گئی خاص کی سنگ قربانی کرے خاص قربانی کو ملے اگر کرے تو خوبی کی سب پریشان جس کی قیمت اس کو لینا تھا خدا ہے تک بنا دی خوشی سب کی بہت مجبوری ہو رڑو کی قیمت اس کی سری نہیں والی دی.
کلامو چې په دې اړه د شمالي وزیرستان مرستیال پولیټیکل ایجنټ محمد انور خان شیرانی نه وپوښتل نو دوی وویل د خوست ګولان کیمپ نه علاوه د شمالي وزیرستان هغه کډوال چې د افغانستان په نورو سیمو کې میشته دي د خپلو مشرانو یوه جرګه د انتظامیه ته راولېږي او میرانشاه کنټرول روم شمیره صفر نه دو اتا در صفر صفر نه صفر در باندې د تماس ونیسی. نو دا دوی نوملیکنه به هم وکړي.
دا کوم مداخل دی هغه تقریبا موږ سره 2000 که 1500 خاندانونه موږ سره رجستر شوی دي. له دې علاوه مداخل یا نور خدرخیل یا څوک هم بل هم کوم پاتې وي د رجستریشن څخه پاتې وي هغه ته دا درخواست دی چې هغه د خپل مشرانو جرګه جوړ کړي، موږ ته د حال راکړي، د میډیا یا د موږ په خپل د کنټرول روم په نمبر باندې د کال وکوي چې موږ په غلام خان دوسره جرګه وکړو او دې طریقې کار وشي. له هغې بعد به انشاءالله کوم موږ رجستر شوي خلک واپس راولو، له دې بعد به دوی واپسی به انشاءالله بیا شروع کړو.
دا یادونه ده چې افغانستان کې د انتظامیې په وینا شپږ زره هغه کورنیو کې 1301 کورنۍ واپس راوستلې شوې چې د واپسۍ لپاره یې نوملیکنه وړاندې شوې او ډیری کډوال لا هم د نوملیکنې نه پاتې دي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د تورخم پر لاره افغانستان ته د تلونکي ترانسپورت مالکان وایي چې دوی له پاکستانی حکومت سره د تلو راتلو لپاره د پاسپورت شرط نه مني. دوی پرون په پېښور کې د پریس کلب مخې ته د احتجاج پر وخت وویل چې د دوی په وینا پاکستان تش د په نامه پل پرانستې ده، بلکې دوی ته مشکلات جوړ کړي دي. دوی وایي که دغسې ونسو چې دوی باندې د پاسپورت شرط ختم کړ، نو دوی به له کراچۍ تر افغانستانه د ترانسپورت ټولې لارې او ټرکونه ودروي. په دې اړه نور تفصیل د غلام غوث په رپورت کې اورو.
پېښور پریس کلب مخې ته د احتجاجي ناستې پر مهال د ډرایورانو او د لویو ګاډو د مالکانو د اتحادیې مشر محمد یوسف اپریدی مشال ریډیو ته وویل چې د تورخم په لاره ډېر ګڼ شمېر ګاډي په دې وجه رایسار کړی شوي دي چې د هغه ګاډو د ډرایورانو نه د پاکستان پاسپورټونه او د افغانستان ویزې غوښتل کیږي.
اوس په موجوده په موږ باندې یو میاشت بارډر بند شو، د بارډر نه پس بیا موږ باندې راتورات چې سار راوچت شو. بارډر کولاویدو ایس نامه وا کولاویدل نو تاسو پاسپورت سلسیا سره نه ایدا نشیتلی، بالکل دا شی موږ ور سره نه منو. ترانسپورت په سطح باندې او نور سره ولاړ یو. که زموږ دا مطالبات ومنل هوټیک د غنی موږ به د کراچۍ نه مکمل پای جام ارتالې افغانستان لپاره هیڅ کوم شی به نه پیښور نه پرېږدو او نه به کراچۍ نه لوډینګ به زموږ بندې.
محمد یوسف اپریدی زیاتوي چې په افغانستان کې د پاکستانی ډرایورانو نه پاسپورت او ویزا نه غوښتل کیږي، نو ولی پاکستانی چارواکي داسې کوي او پښتانه ګڼ شمېر ترانسپورټران متاثر کوي او لکار او روزګار یې وباسي.
نو موږ په دې پاسپورت د ویزې خلاف خو مکمل موږ قبایل یو، ځکه چې په قبایلو باندې دا شی موږ افغانستان ګورنمنټ نه لاګو کوي نو پاکستان نه ولی روانه لاګو کوي، ځکه چې موږ خپل وطن نه خپل ملک دی. تقریبا زموږ یو نیمه میاشت له دا شی نږدې کیږي. زموږ گاڑی تقریبا 5000 لګ به گاڑی زموږ ولاړ دي. کبه دې رډونو ګوري اخوا او دی خوا دا ولاړ دي. په لکه او کسان به روزګار کړو ولی دا به موږ کم خوازو، اخر موږ به چرته زو. نو دا خو موږ هم په دې شی باندې افسوس کوو چې موږ نه افغان ګورنمنټ نه غواړي او ته غواړي چې ستاسو آیا د ملکونو ذاتی اختلافات ته سره خپلو کې زور موږ له غریبان اوانه مولا راکوي یا څه وجه ده ستاسو؟
ځینې رئیس ارشوي ډرایورانو په دغه مهال مشال ریډیو ته وویل
زما باد خان نوم دی، زده لنډی کوتل یم، زما ټیلر کنټینر گاډی شپږ سلوي خورځې مې وشوې چې تورخام کې ولاړ یم. کله پاسپورټ کله ویزا مونږ ته ډیر مشکل جوړ دی. زمونږ دا یو روزګار دی، نور سر روزګار خو زمونږ نشته.
زما نوم اجیګل شیر دی او په دې کې تقریبا چې په زراو گاډی ولاړ دی. دا د 17 فروری نه ولاړ دی، تر اوسه پورې ولاړ دی. مونږ دا یو چې پاسپورټ شرط داسې ختم کړی شي چې مونږ کلندر ډرایور پر ورځ کې 2 ځلې 3 ځلې اوړي. مونږ په 2 ځلو 3 ځلې ویزې لګاو او پاسپورټونه 2 او 3 ځلې هر کلندر ډرایور واوړي. پر هر ګاډي کې 2 کسان دي. د ټول دنیا له دا پاسپورټونه څوک جوړي؟ مونږ خو دغه خبره ته نه یو تیار.
د احتجاج کوونکو ترانسپورټرانو حکومت له دړکه ورکړه چې کچيري د پاسپورت او ویزې په بنیاد رایسر شوی لارو ته افغانستان ته د ورتګ اجازه ورنکړې شو، نو دوی به له کراچۍ نه تر تورخم پوري د ترانسپورټرانو کاربندیز پیلوي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو.
کارپوهان وایي د پاکستان او افغانستان ترمنځ له خرابو تعلقاتو وسلوالو او په ځانګړې توګه داعش ګټ پورته کوي. دوی وایي دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې لا پسې خرابېدو پر لور روان دي. په دې اړه نور تفصیل اسرار الله مومند په دې رپورټ کې راکوي.
د پاکستان او افغانستان کارپوهان پر دې نظر دی چې د اسلام آباد او کابل ترمنځ له خرابو اړیکو وسلوالې ډلې په ځانګړې توګه داعش ګټه پورته کوي. په اسلام آباد کې د دفاعي چارو پوه ترت مسعود وایي د یادو دواړو هیوادونو حکومتونو لاره په کار دی چې خپلې پالیسۍ د نورو پر ځای د خپلو ولسونو په ګټه جوړې کړي. د کابل او اسلام آباد ترمنځ له خرابو اړیکو تحریک طالبان پاکستان او داعش ته ګټه رسي. پاکستان او افغانستان ته په کار ده چې خپلې ځمکې د یو بل خلاف کارولو ته پرېنږدي، او دا خو یو بنیادي اصول دی چې د ګاونډیو هیوادونو ته خپلول په کار وو. همدار سرګندونی په کابل کې د سیمایزو چارو پوه حکمت الله اعظمی اهم کوي او وایي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې لا پسې د خرابېدو لور ته روانې دي او ښکاري نه چې په نږدې راتلونکي کې به سمې شي.
شاید امکان ولري چې ځینې المنت یا ځینې افراد دا که د پاکستان په خاوره کې وي او یا د افغانستان په خاوره کې وي، نو شاید حمایت ترلاسه کړي چې ترڅو د پاکستان د خوا څخه حمایت ترلاسه کړي چې په افغانستان کې خرابی وکړي، یا د افغانستان د لاس د افغانستان د خوا څخه د ځینې المنت څخه چې مثلا داعش خپل حکومت ورکړي ترڅو پاکستان کې خراب کاری. او زه د دې ډېر هوپ نه وینم، د دې ډېر امید نه وینم چې افغان دولت دې بیا ولاړ شي پاکستان سره. دې په ډېر اسانۍ کښې نشته تر څو پورې چې پاکستان یو ډېر قوي دغه ونه کې هڅه ونه کړي.
بلخوا د پېښور پوهنتون د جرنلزم څانګې پخوانی مشر الطاف الله خان وایي د پاکستان او افغانستان ترمنځ په اوږده پوله ناامني د دې اجازه نه ورکوي چې یا دواړه هیوادونه دې خپل منځي اړیکې خرابې کړي.
د ټولو نه اوږد بارډر د پاکستان افغانستان سره دی، نو دا نه اوږد بارډر باندې خراب تعلقات لکه نقصان دی دي. او بل دا چې افغانستان کې جنگ دا نه موده وشو روان دی، لا اوس هم حالات ټیک نه دي. د پاکستان قبایلي علاقو کې هم حالات همدغسې دي، لکه د قانون بالادستی ډېره ګرانه ده، چې موږ رول اف لا وایو کنه، هغه ډېره سخته مشکله ده. هغه افغانستان ته هم دی، هغه پاکستان حکومت ته هم. نو په داسې کې اسم یو داسې خلا جوړېږي چې کم کې لکه غلط قوتونه مضبوطی دیشی.
د یادو کارپوهانو لخوا د غندېښنې پر داسې وخت مخته راغلي چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ادارو چارواکي د کونړ پر سرحدي سیمو د پاکستاني ځواکونو د توغندیو بریدونه تاییدوي او وایي چې دوی یې د ځواب ویلو لپاره د دولت د مشرانو امر ته انتظار کوي. بلخوا پاکستان دغه بریدونو په اړه تر دې دمه څه نه دي ویلي.
مشال رادیو هر ورځ د سهار لنهو د مازیګر تر شپګو په منځنۍ سپه شپږ سو یوش په لنډو سپو 2013 15,316 او 15,216 کلو هرتز.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. پرون په پېښور پرېس کلب کې ځینې تجربه کارو او سینیرو استادانو په خیبر پښتونخوا کې د نهه پوهنتونونو لپاره د نوو وایس چانسلرانو د ټاکنې پر بهیر سختې نیوکې کړې دي، او د پېښور های کورټ له چیف جسټس او د پښتونخوا له ګورنر څخه غوښتنه کړې ده چې د دې خبرې نوټس واخلي. د مشال ریډیو خبریال غلام غوث له دوی سره غږیدلې او دا رپورټ یې برابر کړی دی.
پریس کلب پېښور کې د پښتونخوا د پوهنتونونو سینیئر پروفیسرانو د پښتونخوا د نهه پوهنتونونو د ریټایرډ شوي وایس چانسلرانو په ځای د نهه نوي وایس چانسلرانو د ټاکنې پر روان بهیر سختي نیوکې کړې دي، او د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ په صوبایي حکومت یې تور لګولی دی چې په دې بهیر کې قابل او اهل کسان له پامه غورځول شوي دي. په دغه مهال پروفیسر ډاکټر شفیق الرحمن مشال ریډیو ته وویل
داسې سپکه غونته کې طریقه اختیار شوې ده. شفافیت په دې کې هم نشته دی چې دا نمبر یې څنګه لګولی دی، څه فارموله ده، پبلک ته ولې نه ده معلومه، اپروول یې چا نه اخیستی دی. یو خو دا دی، بله دا چې دا کسان په کې ځای په ځای راغوښته شوي دي که نه، شرطونو باندې نه راتلل او هغه راغوښته شو. ګورنر صاحب دے پہ پدے بن خصوصی نظر کی رگا چا دے ریاست نمائندہ دے ا حکومت سڑے نہ دے کہ پی ٹی آئی حکومت پہ نہ کہیں نہ بہ کہیں گورنر پہ کولے شی پبل دا چ زمون گدا خواست دے پی خور ہائی کورٹ دے چیف جسٹس نمی جاگا پدے کے لگا دلچسپی والی
دے پی خور پونتن دے پاکستان دے مطالعے دے سنگی مشر پروفیسر ڈاکٹر پخرول اسلام مشال ریڈیو تو ویل چ دے لوڑو زدکڑو محکمے دے وائس چانسلرانو دے ٹاکنی لپارا کوما کمیٹی جوڑ کڑی دا پہاگا کی زیاد کسان د پختونخوا پزی د نورو صوبونه اغستل شوی دی
زمونږ د صوبې د ریسرچ کمیټه دو د کراچۍ نه دی دو د لاهور نه دی یو د پنجاب د یو بلې خطې نه دی او پښپکو کې صرف یو ممبر د دې ځای دی ډېر اسماعیل خان دی نو دا صوبې د خلکو نه خالی شو چې اوس په مونږ باندې د بار نه خلک راولي او چلو که د بار نه په مونږ خلک راولي نو پنجاب کې چې کمیټې دا کې د پختونخوا سو ممبران دي د دې کمیټې ممبران د بار نه کېدل مطلب دا شو چې د دې صوبه خود مختاری چې هغه باندې یو زت پرې وته
د ایریا سټڈی سنټر مشر پروفیسر ډاکټر سرپراز خان وایي د وایس چانسلرانو د ټاکنې په دې بهیر کې په یو سل 15 کسانو کې یوازې 25 کسان د ټاکنې کمیټې ته رابلل شوی وو او په دغه یو سل 15 کسانو کې زیات قابلیت لرونکي کسان لپامه غورځول شوی دي
ما مشرق او مغرب ټولو یونیورسٹیوں کے مسکون والے لندن پورے درس و تدریس دوارا کرے دے او کتاب میں امریکہ او لندن دوڑنا دا دنیا ٹھول نہ لوئے پریس چپ کرے دے یعنی چکم تجربہ پکار وی دا وائس چانسلر دا پارا آگے تا زو اہل ہم زی بے سام بات تین ٹولا نیم بلے زی خبر نیم ولی ما تا اطلاع ندرہ کرے جی پدے وجہ یا پدے وجہ چی دا سیا کمو چی دا میرے داوے دارو او بھی شفافیت بکو آگا خپلا آگے دور کی دا روان دی چی نم مہرشتہ دا شفافیت تک
د پښتونخوا حکومت لا تر دې دمه د پونتونونو د سینیئر استادانو د دې نیوکو په جواب کې سند ویلي او نه هم تر دې دمه د نه وایس چانسلرانو حتمی نمونه اعلان کړی شوی دی غلام غوس مشال ریډیو پېښور
خزی د پښتني ټولنې نیمایي برخه جوړوي
کدوی پرمختللی وی نټولنا پرمخسی پتاندی هلی خبرونه کې لفرخندا ست سره به ووره چې د پښتنو خصوص د پرمختګ پر وړاندې خندونه سدي
د هرې نهې یا سې شنبه او هر زیارت یا پنځشنبه په ورځ
مشال ریډیو ته غوړیاست د میرمنو د حقونو لپاره کارکونکو تنظیم د هوا د لور یو چارواکي په وینا پاکستان کې په لکونو میرمنې په کور دننه هنر او کار کوي خو د دوی د خیر شګړې لپاره یا د دوی د روزګار او هنر ته د ودی ورکولو لپاره هیڅ قانون یا پالیسی نه جوړ شوی د دوی په وینا کې دا کار وسی نو د بل میرمنو سره ډیره مرسته وکړي خالد خان پری رپورټ لري
دا هوا د لور پنوم دا یو غیر دولتي موسسه مېرمن خورشید بانو اوایل پاکستان کې په لکونو زنانا د کور دننه بیلابل هنرونه او کارونه کوي خو د حکومت لخوا د دوی په باقاعده توګه نه خوشمیرنه شوې ده او نه د دوی لپاره څه خاص پالیسی یا قانون شته هغه اوایل چې په روان سرشمیرنه کې د کور دننه کار کوونکو زنانو لپاره دی جدا خانه جوړ کړی شي او د دوی د خیر خیګړې لپاره دی ګامونه
او داسی دے خزو سرا داسی سکیل وی نو آگے لا ڈیولپ کولے آگے دا آسان قسطوں نو باندھے قرضے ملاؤ کی گی کلا پورے آگے لا او پالیسی نہ جوڑی گی نو آگے لا اس سم فائدہ نہ ملا
پا دا دستور کی پا کلیوال سیمو کی دا کارکون کو زنانو دا حقوق دا پارا جوڑ تنظیمونو غڑو ہم گڑون کھڑے ہو او دا پی خبر سر نزدی دا پا غلام کلی راحت بی بی اوائل چیدوی اس دا خپل کلی دا کارکون کو زنانو یو ټولنه جوړه کړې ده او کلیوالو زنانو ته د روزنې سره سره د خپل لاس جوړ سیزونو لپاره د خرڅولو ځایونه هم لټوي
کورونو کې ناسې دي کارونه کوي خو خیرې ته خلک اخلي څوک د ملیاری سامان خرڅوي څوک کپڑے خرڅوي څوک د لاس کار کوي کډایانې کوي څوک کپڑے ګنډي سیټونه ګنډي پکې زه په خپل د دې لپټو رنگولو هغه ما
دغه شان د چاپیرچل تنظیم سنا ګلزار ول کوم زنانا چې په کورونو کې کار کوي یا د کور دننه د لاس سیزونه جوړوي دا حکومت لخوا هغوی ته هیڅ پاملرنه یا حوصله افزایی نه کیږي.
مقصد د دې دار چې د دې لپاره یو نیو لاس پاس شي، د دې لپاره داسې فنډ چې کوم دې مختص شي چې مطلب کو سبا دوی ته صدا سه حادثه شي یا دوی سبا د دې ډېتو شي چې دې فیملی ته بیا ملاويږي.
په دې محل دا هم غوښتنه وشوه چې د کور دننه زنانو ته نه صرف د هغوی د کار په بدل کې معاوضه زیاته ورکړی شي، بلکې د دوی د کار وخت هم مقرر کړی شي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
تاسو مشال ریډیو اوري وخت په پښتونخوا کې د ماسپښین یو نیمه بجه سوې ده. له شاهین بنیري څخه د خبرونو لنډیز اورو.
د دې وخت مهم خبرونه: د خیبر پختونخوا د پوهنتون استادانو د صوبې د نهه پوهنتونونو لپاره د وایس چانسلرانو د ټاکنې په بهیر سختې نیوکې کړې دي، او د خیبر پختونخوا د گورنر او پېښور های کورټ نه غوښتنه کړې ده چې په دغه اړه پلټنې وکړي. پېښور کې د ډرایورانو اتحادیې د تورخم په لاره د دوی لپاره د ویزې او پاسپورټ د شرایطو پر ضد احتجاجي مظاهره کړې ده. د پېښور پریس کلب مخې ته احتجاجي ناستې ته وینا په وخت د اتحادیې مشرانو وویل چې د تورخم په لاره ځای په ځای زرګونه مال وړونکي ګاډي له دې کبله ایسار دي چې ډرایوران یې د پاکستان پاسپورټ یا د افغانستان ویزا نه لري. په ننګرهار کې د نارنجګل دودیزه کلنۍ میله او مشاعره پیل شوې ده. په دغه مشاعره کې د مرکز کابل څخه د ولسی جرګې د استادو په ګډون یو شمېر چارواکي او همدارنګ په پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زخیلوال ګډون کوي. برطانی اروپایي ټولنې ته د یو سند په سپارلو سره له دې ټولنې څخه په رسمي ډول د وتلو پروسه پیل کړې ده. دا سند چې د برطانیې وزیر اعظم تریزا مے لاسلیک کړی پرون د اروپا د شورا مشر ته سپارل شوی دی. د عرب هیوادونو مشران وایي اماده دي چې د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د جګړې ختمولو لپاره یو ځل بیا د سولې په پلان کار پیل کړي. او د عراق په پلازمینه بغداد کې په ځانمرګي برید کې د وژل شوو کسانو شمېره 15 ته رسیدلې ده. په برید کې 15 سلویخ کسان ټپیان شوي هم دي. تر اوسه د برید ذمواري چا نه ده منلې.
خبرونه مله مشال ریډیو اوریدل چې شاهین بنیری وړاندې کول. اوزو اسلام آباد او ګورج د پاکستان کورنۍ ورسپانو نن په خپل ګڼو کې پر کوم موضوعات باندې لیکنې خبرې کړې دي. عرفات تنجم لوستې دي او لنډیز وړاندې کوي.
د انګریزي ژبې ورسپانه ډان په خپل ادارې کې لیکي چې د سټیټ بینک لخوا د انسانیت مبارز عبدالستار ریدی په نوم سکه جاری کول هغه ته یو لوی عقیدت وړاندې کول دي. چا چې خپل ټول ژوند د انسانیت او د غریبو خلکو په خدمت کې تیر کړی، ادارې وایي چې د هغه د خدماتو په مخ کې دا سکه هیڅ نه ده. خو دا امید کېدای شي چې دا سکه جاری کولو سره حکومت د عبدالستار ریدی او د هغه یادونو ته احترام ورکول غواړي او د هغه ژوند د یو مثال په توګه وړاندې کول غواړي. ادارې زیاتوي چې برستو وختونو کې هم داسې قسمه سکې د مختلفو خلکو په یاد کې جاری کړې شوې دي چا چې په سیاست کې خپل یو پہچان جوړ کړې پریښې دي، لکه قائد اعظم محمد علي جناح، علامه اقبال، بېنظیر بھٹو او د ملک په 500 کلیزې هم داسې قسمه سکې جاری شوې دي. خو په لومړي ځل یو غیر سیاسي کس ته دا قسمه احترام ورکړې کیږي او داغه په نوم سکه جاری کیږي. څوک چې ټول انسانیت او نړۍ لپاره یو مثال دی. یو بل اردو رسمانه جنگ په خپل ادارې کې لیکي چې د عبدالستار ریدی ایمبولینس، ویډیا ډسپینسر، خوراک بزرگونو حاجتمند لپاره موجود دي. په داسې کې د یو عظیم انسان د خدماتو په اعتراف کې داسې سکه جاری کول یو ښه ګام دی. دې سره به نورو خلکو کې هم د خیر ښېګڼې جذبه وده ومومي. دسته چې دا وخت ډېر ضرورت دی. ادارې خیر کې وایي چې دا سکه جاری کولو سره حکومت د سماجي او خیر ښېګڼې کارکوونکو حوصله زیاته کړې ده. ایکسپریس رسمان په خپل ادارې کې لیکي چې د نړۍ مختلف سیمې چې د کوم کړکیچ او شخړې ښکار دي، په داسې حالاتو کې دا لازمي شوې ده چې نړیوال هیوادونه د امن راوستلو لپاره یو ځای شي او د ترهګرۍ مخنیوي لپاره دې مؤثره ګامونه پورته کړي. ادارې وایي چې په دې لړ کې افغانستان او شام کې امنیت راوستو هلې ځلې په جاري ساتلو، د روس او ایران اتفاق رائے راوستل د ستاینې وړ خبره ده. په ماسکو کې د دواړو هیوادونو صدرانو په ملاقات کې نه یوازې توانایي په شعبې کې پرمختګ، بلکې په دې هم اتفاق شوی چې په شام او افغانستان کې امنیت راوستلو لپاره به هلې ځلې جاري ساتي.
مطبوعات رویټرز خبری اجانس په پاکستان کې د فیسبوک ځینو موادو په اړه اندیښنو ته کتنه کړې ده او وایي چې د هیواد کورنۍ چارو وزیر په خبره دغه ټولنیز شبکې ورته باور ورکړی چې د دوی اندیښنې به لرې کوي. بلخوا واشنگټن ټایمز او ورځپاڼه لیکي د امریکا ایوان نمایندګان د پوځي خدماتو کمیټې پر کانګریس د یو بل له لارې غږ کړی چې په افغانستان کې د هیواد په پوځي خرڅو باندې غور وکړي.
رویټرز خبری اجانس لیکي د پاکستان کورنو چارو وزیر د نهې په ورځ ویلي چې فیسبوک ورته باور ورکړی چې په سوشل میډیا د اسلام د سپکاوي په اړه د موادو په حق له اندېښنې به لرې کوي او روانونه به خپل یو وفد دغه هیواد ته ولیږي چې په دې مسله له حکومت سره خبرې وکړي. چودري نثار علي خان خبریالانو ته د هغه خط حواله ورکړه چې په خبره د فیسبوک له مرستیال صدر نه یو ورځ مخکې ترلاسه کړ. نوموړي ویل ورته ویل شوی دی چې په دې خبره بیا زور راوړي چې فیسبوک د پاکستان اندېښنې سنجیده خسته دي او د دې لپاره خپل استازي دغه هیواد ته ورلیږي. اجانس لیکي له فیسبوک نه د ترلاسه شویو معلوماتو له مخې په پاکستان کې د 25 نه نیولې تر 1.5 میلیونه پورې فعال استعمالوونکي دي. د دې ترڅنګ انسټاګرام او ټویټر هم په پاکستان کې ډېر مقبولیت لري. بلخوا واشنگټن ټایمز ورځپاڼه لیکي د امریکا ایوان نمایندګانو د پوځي خدماتو کمیټې پر کانګرس غږ کړی دی چې په افغانستان کې د دغه هیواد د پوځ پر رول بحث وکړي. د کمیټې په خبره وخت راغلی چې د پارلمان غړي په افغانستان کې د امریکا لګښتونو ته بیا کتنه وکړي. د شمالي کارولاینا نه د ریپبلیکن ګوند استازي والټر جونز او له کالیفورنیا نه د ډیموکرات ګوند جان ګارامنډي امریکایي ټلویزیوني نتورک سی سپان ته په یو پروګرام کې په ګډه وویل دوی یو بل متعارف کړی چې له مخې باید کانګرس خپله آئینی ذمہواری پوره کړي او په دې اړه رائے واچوي چې آیا حکومت اوس هم په افغانستان کې پیسې لګول غواړي که څنګه. ښاغلي جونز وویل په افغانستان کې د 1400 کلونو راهیسې موجود دي، 2000 امریکایان وژل شوي دي، تر 40000 زیات کسان یې زخمیان شوي دي او تر 800 بلین ډالر زیاتې پیسې یې لګولې دي. هغه وویل په دې اړه بحث کول غواړي چې آیا نور په افغانستان کې پاتې شي که څنګه.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبا.
برتانیا پرون په رسمي ډول له اروپای ټولنې د وتلو پروسه پیل کړه. په اروپای ټولنه کې د برتانیا سفیر د چهارشنبې په ورځ د اروپای شورا مشر ته له دې اتحادیې څخه د لندن د وتلو سند چې د برتانیې وزیر اعظم لاسلیک کړی و وسپاره. رضوان مراد په دې اړه د مشال رادیو د خبر د مرکزی څانګې رپورټ وړاندې کوي.
د اروپایي ټولنې لپاره د برتانیې استازی ټیم بارو پرون په بروکسل کې د دې ټولنې د شورا له مشر ډونالډ ټوسک سره ولیدل او له دې اتحادیې څخه د لندن د وتلو رسمي سند ورته وسپاره. دا سند د برتانیې صدر اعظم تریزا مې لاسلیک کړی او په وړاندې کولو سره له اروپایي ټولنې څخه اوس په رسمي ډول د برتانیې د وتلو پروسه پیل شوه. د اروپایي شورا مشر په خپل ټویټر پاڼه د برتانیې له استازي څخه د دې سند د ترلاسه کولو تصویر خپور کړی دی او ټویټ یې کړی چې له 9 میاشتو وروسته برتانیې د وتلو سند وړاندې کړ. ډونالډ ټوسک تر دې وروسته په خپلو څرګندونو کې ویل دوی هیڅ دلیل نشته چې وایو نن په بروکسل او یا هم په لندن کې د خوښۍ ورځ ده. اکثریت اروپایانو او د برتانیې نیم رایې ورکوونکو هیله درلوده چې که موږ وکولی شو یو موټی پاتې شو او له یو بل نه جلا نه شو. څومره چې ما پورې اړه لري زه به داسې ظاهره نه کړم چې نن خوښ یم. د برتانیې صدر اعظم تریزا مې تر دې مخکې پارلمان ته په وینا کې له اروپایي ټولنې څخه د وتلو د سند ورسپارل وستایل او هغې داسې تاریخي شیبه وګڼله چې د هغې په خبره په شاتګ نه لري. د برتانیې خلکو نه همیاشتې وړاندې په اروپایي ټولنه کې د پاتې کېدو او یادا چې له دې اتحادیې ووزي په ټول پښتنې کې رایې ورکړې او له اروپایي ټولنې څخه یې وتل تایید کړل. برتانیا په 1903 میلادي کال کې په اروپایي ټولنه کې شامله شوې وه.
دا مشال ریډیو دا.
په افغانستان کې د اروپای ټولنې سفیر وایي له مجازاتو څخه د تښتې فرهنګ د ختمولو لپاره باید د حکومت هغه لوړپوړي چارواکي سزا سي چې په فساد کې ښکیل دي. نوموړي مشال رډي سره په خبرو کې هغو نیمګړتیاو ته هم اشاره کړې چې افغانستان ورسره مخ دی. په دې اړه نور تفصیل عبادالله حنان زایره کوي.
فساد په افغانستان کې له جدي ستونزو څخه ده چې د اروپایي ټولنې په باور ریښې یې حتی د افغانستان مهمو چارواکو ته رسیږي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې سفیر فرانس مایکل میلبن د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل د اداري فساد د له منځه وړلو لپاره افغان حکومت باید لومړی له مجازاتو څخه د تېښتې فرهنګ له منځه یوسي. ښاغلی میلبن په دې باور دی چې په افغان حکومت کې یو شمېر کړۍ په اداري فساد کې ښکېل دي او دغه پدیده هغه وخت له منځه تللی شي چې د حکومت هغه لوړ پوری چارواکي چې په فساد کې ښکېل دي مجازات شي. زما په باور په افغانستان کې له فساد سره په مبارزه کې دوه عمده نیمګړتیاوې دي. یوه له مجازاتو څخه د تېښتې فرهنګ چې په دې هېواد کې حاکم دی، او دویم له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې ټول کارونه باید همغږي وسي. له اداري فساد سره د مبارزې په هدف د عدلي او قضایي مرکز جوړېدل یو ښه ګام دی، او هیله لرو د دولت هغه لوړ پوری چارواکي چې په فساد کې ښکېل دي تر قضایي څړونو لاندې ونیول شي. هغه زیاتوي له اداري فساد سره د مبارزې هغه میکانیزم چې په نویو پیړۍ کې په چین کې تجربه شوی د افغانستان لپاره ګټور ثابتېدای شي. څو ورځې مخکې هم اروپایي ټولنې په یو راپور کې د افغانستان په عدلي او قضایي بنسټونو کې د فساد په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي وو چې په دغو بنسټونو کې اداري فساد د لرې پرتو سیمو خلک دې ته اړ کړي چې د خپلو ستونزو د هوارۍ لپاره وسلوالو مخالفینو ته مراجعه کړي. خو د افغانستان سترې محکمې او د حکومت د رسنیو مرکز د اروپایي ټولنې دغه راپور رد کړی دی. خو دا ځل په افغانستان کې د دغه ټولنې سفیر وړاندیز کوي چې د فساد د له منځه وړلو لپاره باید په عدلي او قضایي بنسټونو کې شفافیت رامنځته شي. پوښتنه دا ده چې له مجازاتو څخه د تېښتې فرهنګ څومره په افغاني ټولنه کې حاکمه ده، او له فساد سره د مبارزې د بنسټونو له نظره فساد کوونکي په کومه سطحه کې دي؟ له اداري فساد سره د مبارزې د عالي ادارې رئیس سید حسین فخری په دې اړه وایي دای به د دې لپاره چې د خلکو او نړیوالې ټولنې رضایت ترلاسه کړو، عدلي او قضایي مرکز باید خپل کارونه په جدي ډول ترسره کړي، څو له مجازاتو څخه د تېښتې فرهنګ کمرنګه شي. له حقونو څخه د ملاتړ ادارې او عدلي او قضایي مرکزونه باید په دې برخه کې قاطع عمل وکړي. لدې ټولو سره سره نړیوالې ټولنې له افغانستان سره خپل مرستې د فساد پر لمنځه وړلو مشروطې کړې دي، او حکومت هم له اداري فساد سره مبارزه د خپلو کارونو له لومړیتوبونو څخه یادوي. خو له اداري فساد سره د مبارزې د عالي ادارې رئیس وایي په دې برخه کې د خلکو او نړیوالو د قناعت ترلاسه کولو لپاره افغان حکومت باید د فساد پر وړاندې مبارزه لا جدي کړي، څو دغه پدیده د حکومت په پراختیایي او اصلاحي برنامو اغیز ونه کړي.
مشال استاد ته د رډیو خبرونو ترڅنګ نړیوال ویډیوئي خبرونه هم درکوي. د نړۍ مهمه پیښه په شپېتو ثانیو کې هر ورځ د پیښور په وخت د مخام پاتنې مو بجو د مشال پر ویب پاڼه او فیسبوک.
د لوګر په څرخ ولسوالۍ کې د جمعې ورځ راځي د سپر په نامه پوځي عملیات روان دي. د لوګر امنیتي چارواکي په دې عملیاتو کې د نهو وسلوال طالبان د وژل کېدو او دولس نورو د ټپ کېدو ادعا کوي. دوی ځتوي چې په دې عملیاتو کې د وسلوال طالبانو او د چچن جنگیالو یو شمیر مرکزونه هم لمنځه تللي دي. نجیب الله لوخیل پرې رپورټ لري.
د لوګر ولایت ملکی او پوځي چارواکي وایي چې د څرخ په ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو د روانو پوځي عملیاتو په ترڅ کې د یاد ولسوالۍ ډیری سیمې د وسلوالو لښتونه پاک شوې دي. چارواکي زیاتوي چې په دې عملیاتو کې نه وسلوال وژل شوي او دولس نور ټپیان شوي دي. د دوی په وینا افغان ځواکونو په څرخ کې د چچن جنگیالیو یو شمېر مرکزونه هم ویجاړ کړي دي. د سه شنبې په ورځ د لوګر امنیت قمندان لوی پاسوال اسمت الله علیزي مشال راډیو ته وویل چې
په دې عملیاتو کې لپاره دښمن له منځه تللی دی، او داسې ډېر هغه سیمواد چې درې شوي په هغو مخابرې وې، د دوی په هغو کې تلویزیونونه وه او د چچنیانو مرکزونه وه چې پرون هغه آخري تلاشي کې د دوی ټول مرکزونه تلاشي سول، او هغه مواد او اسناد چې ضروري وه هغه استخباراتي ارګانو ته تسلیم سول، او دوی د دې سیمې څخه د خپل فامیلو سره تښتېدلي دي.
په لوګر کې د ملي اردو د لواء قمندان جنرال رازق ساپی وایي چې د څرخ ولسوالۍ اکثره کورنۍ د وسلوالو د ظلم د لاسه وتلې، او په دې ځای کې د خلکو ډېر شمېر باغونه، کورونه، جوماتونه او ښوونځي ویجاړ شوي دي.
اتیا په سلو کې کورونه د څرخ نه وتلي دي. د خلکو کورونه، د خلکو آبادی او د خلکو زندگی، باغونه هر څه تخریب دي، او د خلکو همکاري ډېره زیاته ده. منتهی د غراضي پیچلې ده.
د لوګر والی حلیم فدایي هم د ځای ادارې د یو شمیر ملکی مامورینو سره یو ځای د څرخ ولسوالۍ د خلکو سره د لیدنې لپاره یاد ولسوالۍ ته تللی و.
یو شی چې ما ولید، وسلوالو مخالفینو ملکی خلک ډیر زیات ځورولی دي، هغوی ډیر زیات نفرت ځینې لري، او تر څنګ یې مکتبونه، ښوونځي، حتی مساجد هم په مرمیو باندې ویشتلي دي.
د یادونې وړ ده د تېرې جمعې ورځې راهیسې د افغان ځواکونو لخوا د څرخ په ولسوالۍ کې پوځي عملیات روان دي چې د چارواکو په وینا پر وړاندې د وسلوالو لوري ډیر مقاومت نه دی شوی. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې رسنیو ته په دې اړه څه نه دي ویلي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شګردی مکمل ختم
افغانان څوک به شک چوک
ډیره سخت روانه تیره هر څه کې
مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فرښتې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
او سم تاسو د مشال رادیو اونیز پروگرام تاند هلی وړاندې کوو. د دې خبرونې قربانا فرخنده صد خو د خبرونه تاسو لپاره په تکراری توګه خبرې شي.
په تاند هلی خبرونه کې مزه فرخنده اسد هرکلی کوم. په دې پروگرام کې د خیبر پختونخوا د خوځو د صوبای کمیشن یا کمیشن آن سټیټس آف وومن کوارډینیټر امینا درانی سره خبرې کوو.
روزمره چې د حکومت کارونه هغې باندې یو تنقیدی نگاه اچول یا هغوی ته مشاورت ورکول.
په پېښور کې د ښځو د لاسي توکو د خرڅولو د یو دکان جلکی وومن کرافټس په اړه هم تفصیل درکو.
او چې کله دا پروډکټ سل د خرڅ شي اند دې منافع به یو خودي ښځو ته ډایرکټلی زی، او بل چې کوم دی د جنکو د تعلیم په انیشیټیوز باندې ولګیږي.
امنا درانی د پېښور اوسیدونکو ده، هغې په پولیټیکل ساینس کې شپاړسم کړی دی او اوس د ښځو په اړه د صوبایي کمیشن یا کمیشن آن سټیټس آف ویمن کوارډینیټر ده. امنا اوس په یو فیلوشپ سنگاپور ته هم تللې وه. د ښځو په اړه په صوبایي کمیشن کې د خپل کار په اړه امنا درانی وایي،
کمیشن چې دی هغه خیبر پختونخوا کې داسې یو اداره ده، د حکومتي اداره ده چې د صوبایي اسمبلی یو ډو تحت جوړ شوی ده په 2009 کې، او د دې کار د ښځو په حق له د حکومت څنګه هم کارونه دي، که هغه اسکیمونه دي یا قوانین دي او که پروګرامونه دي یا که څه پروجیکټونه دي، هغې کې دا خیال وساتي حکومت کمیشن په دې نظر باندې دا ټول کارونه ګوري چې د هغې کې د ښځو یا زموږ زنانه او د صوبې چې کوم زنانه دي د هغې رایټس چې کوم دي هغه پروټیکټ شي یا د هغې ته موقع ملو شي چې هغوی مخکې را شي او خپل کردار یو ډېر اکټیو شهري په توګه پلی کولی شي. دې کې دا ده چې څه هم چې موږ کوو هغه یو روټین یا روزمره چې د حکومت کارونه هغې باندې یو تنقیدی نگاه اچول یا هغوی ته مشاورت ورکول چې دا دغه شان پکار دي، دغه شان پکار دي، سو دیټ چې موږ چې کوم کدي دي هغه زیات نه زیات خپل مثبت کردار ادا کړي ماشوري.
دغه کمیشن چې د ښځو د مسلو په اړه حکومت ته مشورې ورکوي، په دې وروستیو کې یې په دې اړه یو پالیسي جوړه کړه چې څنګه به ښځې په مختلفو مسلو کې قانوني مرستې ترلاسه کوي.
پالیسی فریم ورک چې د اتلسم ترمیم نه پس صوبایي حکومت یو دا هم د ښځو چې کوم ویلفیر دی، د ښځو چې کوم ښېګړې کارونه دي، هغه پالیسی او قانون سازي هغه د اتلسم ترمیم نه پس صوبایي حکومتونو ته راغلی ده. د کمیشن په دې لړ کې صوبایي حکومت چې کوم د ښځو لپاره ډپارټمنټ دی چې ورته سوشل ویلفیر، سماجی بهبود اداره او د ښځو د ترقۍ لپاره اداره ورته وایي، هغې د هغې یو فیسیلیټیشن کړی یو پالیسی فریم ورک جوړولو لپاره. ولې چې د کمیشن خپل کار داسې نه چې موږ ډایرکټ قانون سازي کې نه راځو، موږ حکومت سره صرف مشاورت ورکو او تخنیکی معاونت ورکو. نو په دې حکله دا پالیسی فریم ورک جوړ شوی دی او د دې مقصد دا دی چې معاشرتي شي سیاسي ټول کې چې د ښځو کردار مثبت کردار په لپاره یا د داسې هلې ځلې وکړي حکومت چې د هغې خپل چې کوم کردار دی هغه دې په مؤثر طریقې سره لیکي. نو دې کې مهمې خبرې دا دي چې ثقافتي معاشرتي هغه هیلتھ دی او که د ایجوکیشن دی او که د ښځو کردار په میډیا کې دی یا که د سیاسي میدان کې دی او یا د ښځو قانوني امپاورمنت چې ورته وایي یا خود مختاري ورته چې وایي، دا غي کې د ښځو چې کم کردار دی هغه یو خدا چې اول خدا چې پروټیکټ شي سي هلي د دې اوشي چې د هغه کردار از ا ایکو سټیزن دی پروموټ شي، نو دې د پاره موږ ډیفرنت تجاویز ورکړي. دا پالیسی فریم ورک د ټولو محنت نه پس کمیشن یو قسم لا جوړ کړی دی او اوس چې دغه نه پس پالیسی د لاندې چې څومره هم زموږ تجاویزات دي دغې اونرشپ به واغوستل شي د حکومت طرف نه او بیا هغې باندې چې کم کم پی کې کنسازي په کار ده یا انتظامی اقدامات په کار دي یا بل څه قسمه جوډیشل اقدامات په کار دي، نو هغه به اغوستل کېږي.
دا چې دغه کمیشن به یوې عامې ښځې ته څه فایده رسیږي او یوه ښځه چې په کور او یا د کار په ځای کې څه مشکلات لري، دا کمیشن د دغه ښځې د مسلو لپاره څه کار کوي، په ځواب کې امینه وایي:
هغه داسې ده جی چې البته زموږ کمیشن په صوبایي سطح باندې هم فوکس د زنانو دپاره دی او خیبر پختونخوا کې خو چونکې یو داسې ایمرجنسیانو او د کانفلیکټ نه دپلې یو داسې علاقه د سیمه ده چې دې کې د ښځو چې کوم حالات دي هغه نور زیات یو قسم دا بدتر به وایي. نو هغې کې زمونږ کوم فوکس دا دی چې البته مونږ ایز اے کمیشن خو کار کوو، خو مونږ د فیلډ لیول باندې یا چې کوم ګراس روټ لیول باندې یا چې کوم خپل زنانه دي هغه یو قسم نه ډایرکټ نه کیسر کوو. زمونږ چې کوم اغون فوکس دی هغه دا دی چې داسې قانون سازي وشي یا هغه قوانین چې مخکې نه موجوده دي د هغې دغه شان امپلیمنټیشن وشي چې کم زنانه په کور کې موجود دي یا کم زنانه په یو دفتر کې یا خدای مکړه د هراسمنټ شکار دي یا چې فیکټریانو کې کار کوي یا د هغې مینیمم ویجز دومره نه دي چې یا د ویج ډفرنس دی د هغې چې کم تنخواه دی هغه د نارینه چې کم د هغې ورکر کولیګ دي د هغې سره برابر نه دي. نو مونږ دغه شان اقداماتو سفارشات حکومت له ورکو چې هغه په پالیسی سطح باندې یا تھرو لیجسلیشن دی ټیک شي. نو دغه شان وایو نو البته زمونږ کار زیات تر د پالیسی ساز خلکو سره دی یا میډیا سره دی یا هغه خلک چې اسمبلیانو کې ناست دي زمونږ چې کوم عوامي نمائندي دي دغې سره زمونږ براه راست کار دی. خو هغه ښځې یا هغه جنکۍ یا هغه زنانه چې په کور کې ناست دي دغې دپاره هم مونږ داسې کوشش کوو چې مثال په طور ماس میډیا په تھرو یا د ریډیو په تھرو یا د ټی وی په تھرو یا اخبارونو په تھرو لوکل زمونږ چې کوم مقامي ژبې دي هغه کې مونږ داسې اویرنس مټیریل یا مواد شایع کړو چې هغه ته پته لګي چې د هغه د تحفظ لپاره حکومت څه کوي لګیا ده یا هغه کوم ادارې دي چې د هغه ته تحفظ رسول شي. د نه علاوه مونږ داسې یو قسم داسې د امامت خبر او کړ چې میډیا کمپین سرچ کمپین چلو یا سکولونو کالجونو کې خپل چې کوم پارټنر دي چې په کوم آن دا ګراوند کار کوي هغه سره دغه شان سیمینارونو انعقاد کوو چې هغه زیات تر فوکس د هغه چې کوم شعور دی بیدار کولو لپاره هغه باندې کار کوو یا اویرنس ریزنګ باندې کار کوو.
امینه درانی د پاکستان نه یوازینی هغه جنۍ ده چې په سنگاپور کې د یو فیلوشپ لپاره منتخب شوه او هلته د 200 نورو ملکونو نه د راغلي هلکانو او نجونو سره د یو ښه مشروالۍ روزنه ترلاسه کړه. په دې اړه امینه وایي:
دا فیلوشپ چې دا د مقصد دا د ایشیا فاونډیشن فیلوشپ ده او د دې مقصد دی چې خپل فیلډ کې چې کوم زنانه دي یا چې کوم دغه شان ایون میل او فیمیل دواړه دي په مختلف ایشیا کانټیننټ بریاعظم ایشیا چې کوم مختلف ملکونه دي هغې کې خپل خپل فیلډ کې چې کوم یو قسم ایکسل کولو والا ینګ جنکۍ او لکان دي دا اغوی تا د مزید د اغوی د پروفیشنل ډیولپمنټ مواقع ورکول لپاره د فیلوشپ د ایشیا فاونډیشن طرف نه یا شروع کړی د امریکایي حکومت تو اغوی کې یو قسم یو خو خبر ادا د چیز مونږ د اغوی مقصد دا چې سنگاپور تر لکه چې دی اوس مونږ په پالیسی باندې د ما چکه کار د خو سره ریلیټډ پالیسیان جوړول لپاره او د اغوی سره ریلیټډ قوانین جوړول لپاره دی دی دا سنگاپور کې د دې چې کوم مشر دی لی کوان یو دغه په نوم باندې یو یونیورسټي یو سکول دی لی کوان یو سکول اف پبلک پالیسی نو اته مونږ ته دا خو د لښو چې پالیسی څنګه جوړیږي او ایتیکل گورننس څنګه کیږي او مونږ خپل گورننس څنګه حقول شي دا چې کوم د بری اعظم ایشیا دا څنګه د ایکسل کې یا څنګه دا امپروو کیږي دغه ما سره 12 نور کسانو د بل کمبوډیا او ویتنام د ساوث کوریا نه افغانستان نه یو د پاکستان ته اول د سیفلو یما چې هغه سره شوه یما او ما دا ورډ از اون خبره ده بیا په کې د انډیا نه نیپال نه د سی ما سره جن کې اول کانو او د دې مقصد دا چې دا ګروپ چې دی دا از ا ګروپ دا شان سکل بي تا ورک کړی شي دی از ا فیوچر لیډر خپل خپل فیډ کې ایمرجی خپل د ملک چې کوم یا د ترکه سره وابسته کوم پرابلم دی هغه ریزالو کړو
دا چې ځوانان هلکان او جنکۍ څنګه د داسې فلوشپس وظیفو او نورو مواقعونه ګټه پورته کولی شي او څنګه ځان د دغه نه خبر کړي امنه وای
د سیډیل فورم دی د پاکستان چې هغه ډیر یو قسم دا پرابلم کې ګیر یا د مسلو ډیفرنٹ مسلو سره مخامخ یو استعمال دی کی اس کے کم بیرونی دنیا دی کی کم سیولائز ورلڈ دی اسپیشلی کی کم دا ویسٹرن کنٹریز دی کی یورپین کنٹریز ہم دی ہم کی کم دا جاپان ہم دی اگے دا شان دی زیاد موقع فراہم کئی دے دے خلقو دا پارا کہ اگے دی پخپل خپل صلاحیتوں کی اضافہ کی مخ مخ تدراشی خپل صلاحیتوں کی اضافہ کی اور بیا واپس خپل ملک تے دی کنٹریبیوٹ کی لیکن مسئلہ دا دا چیز خو بدا تو خبر حکما چې د مونږ جنکو او الګ ایون الکان تا هغه فورم ندی ملاو هغه ته پته نشته چې څنګه مونږ به مواقعونه فائدہ وا نو زه خو بدا وایم چې مونږ خپل اینڈ باندې یا زه خپل خبر او کم نو چې مونږ زه یو بلاګ شروع کوم لګیم چې هغه کې د ټول اپورچونټیز چې کم دي کم چې د بهر ملکونو حکومتونه ورکې لګیا دي چې هغه د کده اعلی تعلیم لپاره یو کده تربیت لپاره یو کابل انټرنټ لپاره هغه یو ځای سدي راشي دې دای لپاره امپورټنت خبره دا هم ده چې زموږ چې کم ځوان کول دي هغه د ټیکنالوژي سره ځان آشنا نو د ټیکنالوژي سره ځان ډیر ځات خبر دي بل چې اوس خو د انفورمیشن ټیکنالوژي دوی او د څومره چې اپورچونټی د دغه شان مواقع راځي او د ډیر تاسو ته رائټ فورم پته تاسو ته رائټ ویب سټ او رائټ خلک او رائټ کنیکشن تاسو سره یې او د تاسو مثال په توګه پروفیشنل فورم خو یو سپول شي او دا ډیر د سیمه مواقع دي په ځای راو چې انسان هغه خپل خبرې د پاره خپل خلکو د وسند فائدې لپاره اوس هم راځو د
موضوع ته په پیښور کې د باخبر جنکو یا اویر ګلس په نوم یوې نا دولتي ادارې لخوا د هغه خزو د لاسي توکو د خرڅولو لپاره یو دکان جلکی وومن کرافټس پرانستل شوې ده چې مارکیټ ته لاسرسي نه لري د دغه ادارې مشره ګلالی اسماعیل وای د دې مقصد دا دی چې د هغه خزو د لاسو جوړې شوې جامې په بازار کې خرڅ کړي چې دکانونو او یا نورو لویو مارکیټونو ته د خپلو جوړو شوو جامو وړلو وس نه لري
مونږ په پیښور کې د جلکی وومن کرافټ په نوم باندې یو ګام پورته کو او د دې مقصد دا چې کومې بکرون کے کار کئی اگے داشن دا پروڈکٹس جوڑ کے چھ کم دا اربن مارکیٹ کے خرچے دلے چھ او چکل دا پروڈکٹس دا خرچ جی اند دے منافع با یو خود خصوصا ڈائریکٹلی زی او بل چھ کم دے د جنکو دا تعلیم پ انیشیٹیوز باندے ولگی کی
د اویر ګلس ادارې غړي وایي د دغه دکان ګټه به د جنکو په تعلیم مصرفوي بل خو ښځې کارکونکي وایي دا یو ښه ګام دی د نوښار د دستکارۍ د یو مرکز مشره سیما بابر په دې اړه وایي
د دې ګوتې ویني شي او د ټوله شپه د دې نظر لاړ شي او داسې هغه کارونه کوي او هغه بالکل اونې پونې دام به ورکول او شکر دې د لار راته ملاو شو د دې انیشیټیو واغشتو نو ما سامان ما خو لا روړې نه دی او ماشاءالله هغه خرڅې ته شروع شو او ما خو ځان سره هغه ارتیزنم راغستې دي چې د هغه ایکسپو یر وزټ مو شي هغه چې دې وګوري هغه کې جذبه راشي چې نه زموږ د کار مارکیټ شته او هغه څوک ډیمانډ شته.
ګلالۍ اسماعیل وای باید خزی پردی ځان پوه کړی چې د خپل لاسو جوړ شوو سیزن لبا په مارکیټ کې څنګه ځای پیدا کوي او دغه با څنګه خرڅوي.
زمونږ د معاشره کې دا مارکیټ چې کوم نن دا د سړو مارکیټ دی، یعنې دکان د سړی خرسول سړی کوي اخلي سړی پکې، نو د ښځو لکه ښځې ځان یا اکثر محفوظ نه ګڼي چې هغه په مارکیټ کې کیناستل شي. زمونږ مقصد دا دی کاروبار شروع کولو چې دا اصل کې مونږ کم ښځې په کور کې ناست دي هغه ته یو پلیټ فارم ورکړو چې هغه خپل سامان دلته راړلی شي او هغه خپل سامان دلته نه خرڅ کړلی شي او منافع هم اکی ښځو ته ملاو شي.
جلکی وومن کرافټس خزی دکانداران لري او پکې د مختلفو سیمو د خزو د کشیدو او په لاسو جوړ شوی نور سامانونه خرڅی کی. دا وعده دی اونې داندې له خبرونه چې تاسو واوریده. زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم. د خوده پامان.
نغمه یما زما مشال رادیو ډیره خوخه ده، تاسو یې هم واوري چې د دنیا ته حالات څخه خبر شي. زما د سپیچ بنت